جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت دقیقاً 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسد لودین را در برنامه پیچرو با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
بسیار تشکر. ډیر مننه نعیمی صاحب د ازادي رادیو درنو اوریدونکو. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم په د خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په افغانستان کې د تاریخوالي د کمیدو لمړی ورځ په څو محدود بریدونو تیر شوه. افغان حکومت بیا د تاریخوالي د بشپړ کمولو هیله لري. په یو شمیر ولایتونو کې حکومت امریکا او طالبان له خوا د تاریخوالي د کمیدو هر کله شوی. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږو ته ورسید، خو افغان دولت وایي خپله پوله ورسره نه تړي. نور مسایل هم درو په پیل کې خبرونه. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي سرپل کې د عبدالله عبدالله له خوا معرفي شوی والی ورته رسمیت نه لري. د خوست اوسیدونکو په یوه غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې خپل منځي ستونزې حل او د محمد اشرف غنی ملاتړ وکړي. او په ایران کې د کورونا وایرس له امله د مروشه او کسانو شمیر شپږو ته پورته شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپل څوکۍ ناست دی او د خبرو له لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د دې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته ویل چې د سرپل والی خپل کار کوي او هلته د پیښو شو ستونزو د حل لپاره له ولسونو سره په خبرو بوخت دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې ثبات او همپالنې ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې سرپل ته یې نوی والی ټاکلی او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته اقدام پلان لري. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د دغه والی ګمارنه ورته رسمیت نه لري.
دا یواز دغه دی ویډل نه د کوټ شورا هم د لابیر ولایتونو ته والیان لري او وی ټاکلې دي ګمارلې دي د پلاني ولایت والی ده. دغه ډیر والیان لري دا نه کومه مهمه خبره ده نه دومره ارزښت لري. یواز زینو کسانو هغه د خپل غوښتنو او د خپل ارمانونو د پوره کولو لپاره هغه د خپل محرومیتونو د پټولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
یونما هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په زور د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د جدي اندېښنې وړ خبره ده. په بیان کې لیکل شوی چې په داسې وخت کې چې د تاریخوالي د کمیدو پریکړه عملي کیږي او خلک تمه لري چې بین الافغاني خبرو ته بلار خلاص شي، په زور یا له بلې غیر قانوني لارې د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د سولې لپاره د خلکو هیلې شندولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته ولاړ. د ازادي راډیو د خبريال په وینا خلیلزاد په شبرغان کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم سره کتلې دي. د دغو دواړو چارواکو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن په دغه ولایت کې مظاهره هم پلان شوي او مظاهره په ظاهره د ثبات او همپالنې ټیم د دوی د ټیم په ملاتړ او د محمد اشرف غنی د بریا پر ضد پلان کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په خوست کې بیا یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې جمهوری ریاست ته پر ټولو کاندیدانو غږ کړی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوی پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د تیرې سې شمې پورې اعلان وکړ چې انتخابات محمد اشرف غنی په 50.4% رایو ګټلې دي، خو د هغه یو شمیر رقیبو کاندیدانو د کمیسون د پریکړې له منلو ډډه وکړه. خو په ټاکنو کې د اشرف غنی لوی سیال عبدالله عبدالله بیا لګمخ کې لاړ او ځان یې بریالی اعلان کړ. ویل چې خپل حکومت به جوړوي. په خوست کې پرونی ولسی غونډه کې یو شمیر ګډون کوونکو پر عبدالله عبدالله هم غږ وکړ چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره له اشرف غنی سره همکاري وکړي.
هغه شمیر کاندیدان چې د جمهور رئیس په وړاندې په انتخاباتي مبارزه کې ولاړو، هغوی د خدای وکړي دغه د زغم فرهنګ دوی په ځان عملي کړي. هغوی هم راشي د ولس تر څنګ جمهور رئیس ته مبارکي ورکړي یا من حیث د یو اپوزیشن پاتې شي په راتلونکي کې د بیا ځانونه کاندیدان کړي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بیا تیر اونۍ یو شمیر خلکو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې په پلوي هم سوله ییز لاریونونه وکړل. د ایران روغتیایی چارواکي وای په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د 15 او 16 وګړي د مړینې خبر هم تایید شوی. په ایران کې د کورونا وایروس لاس نوې پیښې تایید شوی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې 16 وګړي په عراق ښار کې مړ شوی دی. دقیق لانه د سرګند چې 15 او 16 وګړي په څه ډول شرایطو کې مړ شوی دی. خو دا له چین پرته په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کېدو له امله د مړینې لوړه شمېره ښیي. د ایران له 13 ولایتونو په لږ تر لږه 15 کې د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي. په هغه هیواد کې 28 تنه په کورونا وایروس تر اوسه اخته ګڼل شوي. بلخوا په ایران کې د پارلماني ټاکنو ابتدایي پایلو کې څرګنده شوی چې محافظه کار او سخت دریزي کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبه په ورځ وشوې. د ایران د کورنۍ چارو وزارت پرون د فبروري په 22مه وویل چې محافظه کار کاندید محمد باقر قالیباف په تهران کې د 150 چوکیو لپاره په ټاکنیز مبارزه کې تر نورو مخکې شوی. قالیباف مخکې د تهران والی وو. هغه همدارس د ایران د قدس ځواک د هوایي قوه او قمندانۍ هم کړي. دا سي اټکل کېږي چې قالیباف به د ایران د پارلمان مشر هم وټاکل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت چې د ټاکنو څارنه کوي تر اوسه نه دی ویلي چې څومره کسان نو رای اچولي، خو په ایران کې 50 سلنه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. ټاکل شوی د دې ټاکنو پایله نن د ورځې تر پایه څرګنده شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتل د حکومت د سیاسي مخالفانو په یو لاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. په قزاقستان کې ډیموکرات ګوند چې له حکومت سره نه دی ثبت شوی پرون ویل چې پولیسو یې پلویان د ازادۍ شعارونه یې ورکول نیولې دي. د قزاقستان په پلازمینه او نورو لویو ښارونو کې له پرون سهار راهیسې پولیس په لویو لارو او میدانونو کې ولاړ دي. د ریپورټونو په حواله پولیسو یو شمېر عادي خلک هم له لارو نیولې دي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او وایورئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی وړاندې په خبرونه کې. اورې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لمرنۍ ورځ په څو محدودو حملو تیر شوه. ارګ بیا په بشپړه توګه د تاوتریخوالي د کمولو هیله لري.
توقو دا ده چې د تاوتریخوالي د پاموړ کموالي په بشپړ ډول باندې تدبیق سپي صورت افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونه وسی.
په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ کې د تاوتریخوالي د کمښت هرکلی او د دایمي اوربند غوښتنه شوې.
د دې موږ د وینو د جنگونو سره شی یو موږ غواړو چې سوله راشي افغانستان کې امن راشي.
په ایران کې د کورونا وایروس له امله د مړو شو شمیر شپږو ته ورسید. روغتیایی متخصصان ورته اندېښنه لري.
آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است.
یو شمیر نور مسائل هم لرو. دویم نیمایی اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیر شوه. د امریکا او د وسلوالو طالبانو د پریکړې پر اساس د فبروري د 28 شپې له 12 بجو د راتلونکي شنبه تر ورځې باید تشدد په بیساري ډول کم شي. د پریکړې پر اساس داسې منل شوی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وسلوال طالبان به یو پر بل حملې نه کوي. که چیرې په یوه اونۍ کې دا پریکړه عملي شوه، امریکا او طالبان به د سولې موافقه لاسلیک کړي او ورسره به بین الافغاني خبرې او د اوربان په اړه بحث پیل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ وویل چې که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي شوه، د فبروري په 29مه به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیر شوه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې په بشپړ ډول د تشدد د کمیدو غوښتونکي دي. مینپال په زغرده ونه ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې وضعیت څنګه ارزوي.
موږ د توقع دا چې د تاوتریخوالي د پام وړ کموالی په بشپړ ډول باندې تطبیق سپانان به د شهیدانو وسی چې په هیڅ صورت افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونه وسی.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو یو ونې د وسوالو طالبانو لپاره یو جدي ازموینه بلل شوې چې ثابت کړي چې د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. سره له دې چې په لومړي ورځ وسوالو طالبانو ستري حمله و نه کړې، خو د افغانستان له بیلابیلو سیمو پر امنیتي پوستو د بریدونو خبرونه خپاره شوې دي. په بلخ کې د ولایتي شورا وغړي د جرمني خبري اژانس ته پرنو ویل چې وسوالو طالبانو په زاري ولسوالۍ کې پر یوه پوسته په حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وغوژل. د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې د ګلاغا په نوم پر امنیتي پوسته حمله شوې وه. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د سهار تر 4 بجو پر پوسټ یې جنگو
د چل بالا 2 بجو سره چلان تر 4 بجو کوي. خدا خدای ساتنه به باندې شرکت کولی ما خو زه مستنه معلومه چې موږ دوه نفر زخمیان لرو. موږ خو قربان ته خو به می زرات مو درلود. خدای دا تخوالی د کموالی په خاطر مو دا کله ول چې دی بچونه کې خو هغه د خدای دښمنانو
د ارزګان د پولیسو یو پټ سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په ترینکوټ کې د چنارک پر پوسته هم په حمله کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ارزګان د والی ویاند د حمله خبر تایید کړی، خو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امنیتي ساتونکی په دې حمله کې وژل شوی دی. د رپورټونو پر اساس د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې هم پر یو امنیتي پوسته حمله شوې ده. په پکتیا کې د ولایتي شورا وغړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په یو ونه کې چې د تشدد د کمیدو پریکړه شوی په لویو شهرونو پوځي اډو او بارکونو او د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډو حمله نه کیږي. په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې لیکل شوی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکي خلک په جګړه کې وژل شوي دي. په رپورټ کې لیکل شوی چې 6909 ملکي افغانان په تیر کال کې زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا 2019 میلادي کال شپږم کال دی چې د جګړې له امله د ملکي خلکو د تلفاتو شمیر پر 10000 اوښتی دی. خو ولسی خلکو پرون ورځ په یو شمیر سیمو کې په خوشحالي ولمانځله. د پکتیا په مرکز کې پرون خلکو لوی لاریون وکړ او وی ویل چې د تشدد د کمولو پریکړه باید په دایمي اوربند بدله شي. په خوست کې هم د سولې لاریون وشو. په جلال آباد کې پرون یو شمیر ځوانانو جشن کړی وو او په ټولنیزو رسنیو یې د اترونو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په بلخ، روزګان یا پکتیا کې د حملو مسؤلیت نه دی اخیستی او په دې اړه کوم خبرپاڼه هم نه ده خبره کړې. په راپور کې مولان واوریدل چې د ننګرهار اوسیدونکو هلته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جشن جوړ کړی و. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار سهارګل امیرزی چمتو کړی.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي سولې وامن ورته تر هر څړي رزخت لري او په افغان دولت او وسلوالو طالبانو غو کوي چې په خپل ولسره هم کړی او جنگ د تل لپاره ودروي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد خار کې دغه خار اوسیدونکو ځوانان او فعالان سولې د ولسی حرکت غړي او ورزشکاران د خوخي په ځنګړو مراسمو کې راټول او د تاریخوالي د ونین منځنه یو کړه. دوی وایي د خوخي او د جشنونو هدف دا ده چې ولسونه د جګړې خېلې غاړي په دې پوکړي چې ولس نور د جنگونو او وینیت ویدن زغم نلری او د ورورولۍ په فضا کې آرام ژوند غواړي. د دې جشنونو ګډونوالو وویل چې د تاوتریخوالي د کمخ لونه په ګټي اخیستنې سولې تلاره هواره او د دایمي اوربند هڅې دي ګړندې شي.
زمانم نورلان نورانی دی د هډې د کلیو سیزن کې ما بیګا چې مون خبر شو چې اوربند نو ډیر زیات خوشاله او ته باور به لکه لوی اختر ورځی یاد ډیره خوشحالي کو زګه چې افغانان دغه ورځ د پاره ډیر خوشاله لو چې دغه اوربند مکیږي او دغه جنگونو نه نور ستړي شوی یو. بس د طالبانو ورونو مغه کو په نورو مورونو غه کو چې سوله کې خیر ده. باید سوله وشي. افغانان نور ستړي دي جنگونو نه او باید نړیوال ته مونږ وخیو چې دغه افغانان خو سوله خوخی د جرګو مرکو کور ده او باید سوله وشي. سوله خبره ده چې وشي.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي خوښ دي چې افغان دولت او وسلوالو طالبان له لوري د تاوتریخوالي ونی ویني او غواړي چې دواړه لوري د نړۍ ته وخی چې افغانان له جنگه کرکه لري او تر هر چا ډیر سوله خوښون کړي. دوی هیله مند دي چې د تاوتریخوالي د کمښت دغه لړۍ به وغځیږي او د سولې او ورورګلۍ ژوند ته بل لاره پیدا شي.
زمانم ذبیح الله د ننګرهار اوسیدونکي ما د 212 سوالي مونږ د اوربند ډیر زیات خوشاله یو چې ان شاء الله خدای تعالی سوله راولي او امن راولي. د تیم د وینو د جنگونو سره شي مونږ غواړو سوله راشي افغانستان کې امن راشي. نور نو غواړو بیګا مونږ ډیر خوشاله بده اوربند باندې ډیر زیات سر خوشاله شم چې خبر جو اوربند شوی ډیر زیات خوشاله. الله تعالی د افغانستان کې امن او سوله راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو توافق لمخې د تیر شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 28 د تاوتریخوال د کمختونی زپیل شو چې لمخې به دولت او وسلوال طالبان پر یو بل د بریدونو چاپو چاودنو او د تاوتریخوالي په نورو مواردو کې کمخت راشي. اخوا وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د دې ډلې ټول غړي د فبروري تر 28 میله وسلوال فعالیت منع کړي او ورڅخه غوښتي چې د خپلو مشرانو د امر اطاعت وکړي. که څه هم تر دې وړاندې به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ډیری وخت یو بل ته د تلفاتو او زیانونو اوښتو په اړه اعلامیې خپرولې، خو په ننګرهار کې له تېرې شپې راهیسې د تاوتریخوالي هیڅ کومه پیښه نه ده ترسره شوې. سهر ګله میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار په څنګلورې ولایت کونړ کې بیا یو شمیر معلولانو د تاوتریخوالي کموالي روانې پروسې څخه ملاتړ اعلان کړی او په جنگ کې لښکلو اړخونو د تلپاتې اوربان غوښتنه کړې ده. معلولینو وویل چې په جنگ کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور افغانان د دې اور په جنگ کې د دې جنگ په اور کې وسوځي. په دې اړه یوه غونډه جوړه سوې وه چې جزئیات یې زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
غونډه د شنبې ورځ مازیګر 4 بجې د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو بڼ کې جوړه شوې وه. راغونډ شو معلولینو ویل په هیواد کې د تاوتریخوالي په کمیدو خوختي، خو له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي حالت په تلپاتې اوربند او سوله بدل کړي. د معلولینو ټولنې مرستیال شاهزاده نابینا چې په روان جنگ کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه له لاسه ورکړي وایي:
زه تقریبا وکلنم چې انقلاب شو، نو د هغه ورځې نام دسی جنگ دی جنگ دی. ما په خپل عمر کې دغه دو صلح ونیدلې چې و دغه تیر وخت کې د درې ورځې اوربند اعلان کړو او یو نن ورځ زما د سبای نام دسی زه خو په سترګو نه وینم. هم د غوګونو می هر طرف ته سارم چې د کم ځینه بد ډز غږ راځي. خو الحمدلله د اوس ساته پورې ما په کونړ ولایت کې په یو ساحه کې ډز ونیدو د تل لپاره د امن او صلح راشي.
قاری ضیاءالرحمن هم خپل خیلاس په جنگ کې بیللې وای: ټول عمر یې په جنگونو او ویرونو کې تیر شو او نن چې نسبی سوله راغلی او د تاوتریخوالي کمواله اعلان شوه ډیر پرې خوښ دی.
و ورځینه اوربند چې د طالبانو او د دولت ترمنځ شوه دی په د باندې ډیر خوشاله یم. دا ورځ ماته د سخکاری لکه اختر غوندې ولا ډیر خوند راته راکوي او ډیر خوشاله د ځوانان په دې پارک کې نیمه او په دغه ساحو کې نیمه ډیر خوشاله یوازې دا و ورځینه مونږ غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې اوربند راشي.
په دغه غونډه کې د کونړ مدني فعالانو هم ګډون کړی و. ګوهر صافی وایي:
ډیره خایسته ورځ وه، کو ماشوم ته ګورو، کو خور ته ګورو، کو بوډۍ ته ګورو، کو مشر ته ګورو، خوشاله دي. وختنه مې داره چې بس دی، راځي یو چا ته خوشحالي ورکو. خوشحالي په سوله کې ده. راځي نور د جنگونو نه لاس واخلو، د جنگ باندې نه جوړیږي. کو په جنگ جوړېدل څلوي کال کې په افغانستان ګلې ګلزار وي.
له تیر نږدې یو کال څخه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي چې تیره شپه امریکا متحده ایالاتو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په ګډه د یوې اونۍ د پاره د جنگ او تاوتریخوالي د کموالي پروسه په عملي بڼه پیل کړه چې له پیل څخه تر دې دمه په کونړ او نورستان کې د درې واړو اړخونو ترمنځ کومه نخته نه درامنسته شوي او خلک هیله لري چې د تاوتریخوالي د کموالي دغه د یوې اونۍ پروسه دی په تلپاتې اوربند او سوله باندې بدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ لپاره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره هیله زیاتې شوې. طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي د امریکا سره له هوکړې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیل شي، خو ښکاري چې د دواړو خواوو د څرګندونو او د افغانستان له لوري د پلاوي په جوړېدو کې لا هم اختلافات شته. په دې اړه خاطر پردیس دا راپور چمتو کړی.
ویل شو چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان له لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلی کړی. د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی، او طالبان به د ارګ لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلي محقق په خبره د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواوو لپاره د تایید وړ پلاوي جوړ شي. د سولې لپاره پلاوی باید ملي وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواوو حکومت لخوا جوړ شي، او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواوو قناعت ترلاسه شي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي. خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونونکو عمر شریف وایي که څه هم په اعلامیو کې راغلي د دوړو خو نظر دی، خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړه لیک کې شته او دوړو خو خپل هدفونه تعقیبوي. د دې فکر کوم چې دوړو خو خپل برداشت ویلی، خو موږ پوهیږو چې په هوکړه لیک کې یو شمیر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوی نه دی. د طالبانو متحدینو هدف دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووزي، او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې ولسته راوړنه ولري. د ښاغلي شریف په خبره د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف لونورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو شمیر نړیوالو ورسپانو هم په همدې مسایلو تبصرې کړي. اجمل اند زینو د ورسپانو پانی اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکلي طالبانو او امریکا داسې مهال د تاوتریخوالي د کمښتونه پیل کړي چې یوناما د افغان جګړې د لوړی ملکی مرګ شوبلې شواهد وړاندې کړي. په مقاله کې دوی نامه په حواله لیکل شوی لتیرو سباندې لسو کلونو راهیسې چې دوی افغانستان کې ملکی مرګ شوبلې د سب بهیر پیل کړي. سباندې یو لک ملکی افغانان جګړه کې وژل شوی او یا ټپیان شوی. لیکوال وایي که امریکا او طالبان هوکړه لاسلیک کړي، بیا به افغان حکومت له طالبانو سره د یو ستونزمن تړون په اړه خبرې پیلوي او هدف به یې دا وي چې دا ډله د حکومت تر چتر لاندې راولي او جګړه پای ته ورسیږي. په مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څو ځله له خنډونو سره مخ شوي او لیکوال اندېښنه ښودلې که روانه اونۍ کې د سولې کومه مخالفه ډله خونړی برید وکړي، له هوکړې د شاتګ امکان زیاتوي. د مقالې لیکوال وایي افغانستان کې د ځایي سیاستوالو ناندرې هم د سولې بهیر ننګوي. د ده اشاره د ولسمشریزو ټاکنو هغو نماندانو ته ده چې د محمد اشرف غنی بریا نه مني. د مقالې په پای کې راغلي طالبان تر اوسه هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. مقالې د طالبانو هغه نظر راخیستی چې ویلي دي ټاکنو کې د اشرف غنی بریا د سولې روان بهیر سره په تضاد کې ده. هم دې ننګونو ته په پام د مطلب په پای کې راغلي چې تاوتریخوالي ته د ورګرځېدو امکان لا هم په لوړه کچه موجود دی. د افغانستان خلک د سولې، آرامۍ، ثبات او اساسي خدمتونو مستحق دي، او دا د آرټیکل آنلاین نشریې د مقالې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې جزئیاتو ته اشاره کوي او د دې ترڅنګ د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو او افغانانو ته د اساسي خدمتونو د رسیدو یادونه یې کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د اقلیتونو او ښځو په ګډون افغانانو تیرو نژدو دوه لسیزو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د مقالې لیکوال وایي دا حقونه تل نه دي تضمین شوي، خو د لیکوال په خبره موجودیت یې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره مهم دی. د افغانستان سیاسي ډګر ته د طالبانو د راګرځېدو له یو اړخه ګڼ خلک خوښ کړي چې د جګړې ټغر به ورسره ټول شي، خو داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر لاسته راوړنې له هغې ډلې د ښځو حقونه به تر پښو لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري 8:04 شوې. د ایران د روغتیا وزارت پرون د فبروري په 22مه د کورونا ویروس له امله د شپږم وګړي د مړینې خبر خپور کړ. د ایران حکومت پرونو ویل چې لاس کسه تازه په کورونا ویروس اخته شوی. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 ته ورسید. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د ایران د روغتیا وزارت د عمومي اړیکو د ادارې مشر کیانوش جانپور پرون د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لس نور وګړي په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي دي. د جهانپور په وینا په دې لسو کسانو کې اته په قوم کې او دوه په تهران کې پیژندل شوي دي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 ته رسیږي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نور نړۍ ته خپور شو. په ایران کې د ساري ناروغیو څارونکي له دې امله اندېښنه لري چې هلته ډېر داسې کسان په کورونا ویروس اخته شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. د ساري ناروغیو یو متخصص کامیار علایی پرون په دې اړه د آزاد اروپا او آزادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته لا امریکا په مرکه کې وویل
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول از
لا ایران خبر شوی ارقام له نور نړۍ سره فرق لري ځکه په ایران کې د کورونا ویروس د خبرېدو خبر د وګړو لمړيني سره سم اعلان شو او دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې په کورونا ویروس اخته کسان وار له وار نه مري. دا لای په وینا د کورونا ویروس له امله د مړینې فیصدي په سلو کې 2 یا 3 ده او له دې اټکل کولای سي چې په ایران کې به د 2 او 3 سو ترمنځ وګړي په کورونا ویروس اخته وي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د کورونا ویروس له امله داسې کسان مړ شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. نو د دله نظره په دې معنا ده چې هغوی په ایران کې له نورو کسانو دا ویروس اخیستی وو. کامیار علایی راډیو فردا ته وویل چې د ده په باور په ایران کې چارواکي وختي لا پوهېدل چې کورونا ویروس هغه هیواد ته ورغلی خو له اعلانه یې ډډه کوله.
یک هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده.
دی وای یو اون ایران دی داس خبر پورسو چه په قم کې یو شمېر کسان په کورونا ویروس اخته شوی خو خبر برترات شو. وروسته بیا خبر خپور شو چې د روغتیا وزارت مرستیال ولسمشر ته لیک استولای او د کورونا ویروس لامل یې د دروي وګړو د مړینې رپورت ورکړی خو دا خبر هم تکذیب شو. دا څرګندوي چې ایرانی چارواکي مخکې لا خبر و چې ویروس ورغلی خو د خبر لا اعلان یې ډډه کوله. د رپورټونو پر اساس د ایران یو وګړی په کاناډا کې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوی دی. د کامیار علایی په وینا دا څرګندوي چې په ایران کې د ویروس خپرېدو د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم خطر زیات کړی دی. د ایران حکومت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې له سفر ډډه وکړي او په ځانګړي ډول یې خلک د قم ښار ته له تګه منع کړي دي. د ایران د قم ښار اوس مهال د کورونا ویروس مرکز دی. په تهران او ګیلان کې هم د دې ویروس پېښې ثبت شوې دي.
په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې غنی اندېښنې راپارولي. عراق او کویت له ایران سره خپل پولې تړلې خو افغان حکومت وایي تر اوسه پورې د پولې د تړلو پریکړه ته اړتیا نشته. روغتیایي چارواکي وایي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. په دې اړه ناجیا صافی دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیا ټیمونو ته یې دند سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ورنل چې پخې با صلاحیت نمائندگان والته حضور دلوده چې دا خو چې په چین کې و اړیکې کمی وي. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې او ځم قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي تنه وشي ته علي مایتي وخت شي.
کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نور نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې ویروس 138 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا ویروس له امله د 4 وګړو مړینه تایید کړه او ویل چې 18 تنه په دې ویروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2118 تنه په کورونا ویروس مړه شوي دي. تر 4000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي. د غشان په 150 نور هیوادونو کې 300 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په هرات کې د کورونا ویروس پیښه ثبت شوې ده خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دي ته ډیر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایی مرزونو او زمینی یعنی ګټه زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته د کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټوله سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالت افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالېږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
اتنیمې بجې شوې، اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپله څوکۍ ناست دی او د خبرو له لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د فبروري په 22مه جوزجان ولایت ته ولاړ. هغه له جنرال عبدالرشید دوستم سره وکتل، خو تر اوسه د دواړو د چارواکو د کتنې جزئیات نه دي خپاره شوي. په خوست کې یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې له جمهوری ریاست پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوی پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو په هغه هیواد کې د کرونا وایرس له امله د 15 او 16 وګړي د مړینې خبر تایید کړ. په ایران کې د کرونا وایرس لاس نوې پیښې هم تایید شوي چې ورسره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته شوو کسانو پیښې 28 ته پورته شوې. په ایران کې د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پایلو کې څرګنده شوې چې محافظه کار او سخت دریځي کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبه پورې وشوې او تمه ده چې پایلې نن اعلان شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتلې د حکومت د سیاسي مخالفانو په ولاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو او په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنیو څپو اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د افغان حکومت د مشرانو اختلاف د سولې د روانې پروسې په زیان دی. د هلمند له نادرینه خان محمد اسلامیار لیکلي په هلمند کې له پرون راهیسې هیڅ جګړه نه ده شوې. مجاهد افغان لیکلي هیله ده چې د تاوتریخوالي کمښت په دایمي اوربند واوړي. محمد عالم عادل د زابل سیوري ولسوالۍ نه لیکلي چې دغلته د تاوتریخوالي له کمښت یا اوربند سره د مخابراتي شبکو فعالیت 24 ساعته شوی. د اوریدونکو ویلي چې په خوا دلته یوازې 12 ساعتونو لپاره مخابراتي شبکو فعالیت درلود. سعید ابن عمر د کندهار نه لیکلي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرات وروسته به دغه ډله له افغان حکومت له کوم مشر عبد الله سره خبرې کوي او که د اشرف غنی له حکومت سره. او دغه راز ګڼو نورو اوریدونکو هم د تاوتریخوالي د کموالي په اړه باندې اسمسونه راستولې دي او دوی هیله کړي چې دغه اوربند دغه تاوتریخوالي باید په دایمي اوربند واوري. د خبرونې دویمه نیمایي لکه څنګه مو چې مخکې وویل دوه اونیزه پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې چې زموږ همکاران یې له کابل وړاندې کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبري وکړو. ښاغلی غالب، کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیدي؟
برښنا دوامدار پر تمسایونه اخلي، خپل تولید کې خپل د تاساتونه منوبینه. نو فلحال تقریباً نه میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگ یو تف وزارت مالی باید پیسی ورکی دام دار خو آغی خپل بودجه مطابق په پیسې ورکوي. هغه مخکمنده 50% چې دی رهایشي دی، تجارتي دی، صنعتي دی، کدی کې هم وکیل صاحبان شامل دی، مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی، وزیر صاحبان هم شامل دی. لیکن موږ مبارزه علی فساد د مقروزین کې یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت، یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي. موږ کمپین ورکړي هر هفته لس که پنځه لس نمونه د هر ولایت کسان نمبر کوی هغه شکایت مخکې چې تاسو زورمن نه نیسې عام خلک نیسې نه. د کمپاین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل برق نه ورکوي یا موږ ته اجازه نه ورکوي هغه نوم شهرت سره مکمل موږ تعقیب کړو.
تاسو د وکیلانو، د وزیرانو، د مشاورانو یا د سلاکارانو خبرې وکړي، دغه وکیلان، وزیران او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. موږ هر هفته نوم تاسو لست کې همداسې خپل جهادي
قومندانان
نو داس کسان اوس لستونه موږ محکم نشر کړو
او سم شرکو. لیکن غالب صاحب، ولی دوی نه پیسې نه اخلي، ولی زورم نرسيږي، کومک نسته، ولی سیستم نه رامنځته کوي؟
موږ په سیستم باندې کار کړی، پیسې اخلو، لیکن د حل د پاره موږ د میټرای پیشبرداشت چې هوشمن ته وي، میټرای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی کې دیو که اسو دینه پاس چې بل برق نور کې یا واری چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي، ماهانه بل برقي د میټر هوشمن پیشبرداشت موږ ان شاء الله سیستم ته بنسپ ورته ورکو. ولې چې لږ وخت دی پر وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي، اوس موږ چې نوی سیستم د زو، ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه موافق سیستم باندې تطبیق کو، ډیر پر څه کار کو، کار روان دي.
غالب صاحب، دغه چارواکو، وکیلانو، وزیرانو، مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي، اوس ولې دوی لاین نه قطع کوي؟
لاین موږ قطع کو، هغه کسان قطع کولی شو چې موږ ته اجازه ده. بس که احسان تاسو ګوري صاحب بس کوسه بند دي، زموږ کسان نه پریجلته کوسه دلر شو. ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره وزن سره وړو، چاغي به کمرې نه شرمېږي او موږ کومهونه کی زو قطع کو. لیکن خبر دا چې دن می قطع کو،
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانینو ته
ابدی امید سره چې دې بشرم نه پل بل. لیکن خبر دا چې مر سره مخ مخ بل قطع کو اخو میکو، نو شپه به بیا بی تاریخ په لاین ترو کوي. یا کوي نو موږ نو مم د کبن دیش سپنس او کسان نو موږ مونږه سرنوالی ته
ادلی استفاده نه کوي،
مونږ استفاده کوو، نه مونږ استفاده کوو. دغه پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورټ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي، نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي، دا لیک فرق دی. هغه په تفاهم نامه سره مشاله دا مشکل حل شوی دی، هغه مشکل نشته. لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خر خپل د خلک د وجدان دا باید مجبور شي. دا څوک برق استفاده کوم، برق موږ پر دې موږ نه اخلو، او د ملت پیسې د پیسې نه ورکي، او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي، خو امید چې دی. لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پردا
غالب صاحب یو خبر، یو شکایت خلک کوي، هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي، ترې پیسې اخلو، ولی اوس هم هم دا شکایت دی.
نه قطع کوي، موږ قطع روان دي، هغه زورمند چې بیا بل برق وصل کوي، موږ سره ولې معرفي کوو؟ نور دې نه موږ سره
خلک ټول معرفي کړي،
موږ دا کسان چې موږ ټول معرفي کوو، مکتوب موږ ټول معرفي کړي.
سرنوالي هغه راغوښتي،
او سرنوالي باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړې، موږ کې سرنوالي به مکتوب کې دیش بلې ګلې واغو، او اوس یو کمیټه خاص سرنوالي ته فهم نامې سره امضا شوې ده. موږ دا لسنس بیا ورته، یعنی موږ به سقم سرنوالي ته نمبر نه ورکو، زموږ هدف جمهوریت اوایډ دی، نو موږ اختیاري ورکو، نو مې نشر کو، بل مې قطع کو، کدی نه پسند بیا دا کس نشر میږي، بل برنور کی بیا سرنوالي ته سرنوالي به دیو وی غواړي. ا کمیټه امید ان شاء الله یو میاشت روان میاشت کې کمیټه د سرنوالي بوشي، موږ کې ولی موږ سرنوالي تقاضا دا و چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر خپل په میز باندې چې ډیر وخت واخلي، راځي کمیټه تعین شي، اما که لس او پنځه ورځې کې دنه دنه تصفیه شي صاحب، ولی چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو. امید دې سره ان شاء الله سرنوالي همکار دم سره دی، پولیس مو سره همکار دی، موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه موږ سره زی، امید دې موږ سره کومک شنو راځي.
غالب صاحب، بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې د بل موږ ته دوه میاشتې ورسره راځي، ولی ما هواره بلنګ نه ورکوي، ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي، پیسې ډیر ورکو، ولی میاشت میاشت دا کار نه کوي؟
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکت یو، مالک د برښنا وزارت مالیه دی، وزارت انرژي، وزارت اقتصاد دی. مسؤلیت موږ د دې چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد منظوري امغه تطبيق امغه عمل دخاته مونږ حاضر یو چې بل پک یو میش تبدیل کو لیکن بشاته کې زمونږ د مالکین د شرکت لا خبرو منی یو دویم پارلمان ته مونږ ته را لګلې هغه به مونږ سره منی دوا خلق خیال کی چې بل برق میاش جوشي دیو مصرف بکمیږي ولې چې کټګوري بدی صفر 200 نه ته را دمګه دو ته لرو یا کټګوري بکمو میاش بیاش بل در کوم ته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړوما منګه مزار کې د ایراد کې د ځنې هغه بل بتاویل کې امدا دو زمونږ شرط یا ته زمونږ ومني بورډ یا پارلمان مونګه په تابلو او دوی باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د بکمیږي
نه نه کبیږي د خلک هم دم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې مونګه بل برق چې یو میاشتو لګما زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیټ ضرب کیږي ولر میاشت کې دا اوس یو میاشت پس ته کټګوري نول ټول لاس افغانی باندې زی زو کټګوري تابلو منو چکه کدری می تبدیل کو کلیوات کمو ما مجبوریم زه خو تاوان نشه کولم دم سنجش د کټګوري بندي شوی دی یو سنجش محاسبه بند شوی دی که برشنا برق ولادت سونو اخلم سونو ډالر باندې اخلم سونو تبدیل کوم د ډالر باندې سونو زیات لینه کی تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
خلکو نشته نه خلک اشتباکي خلک تاوان خلک باندې نشته او زه برق دیم برشنا د برق کی 15% ګټل لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستانډرد شبکې یوټیلیټي کمپنۍ د برق رسانی کمپنۍ توس جهان کې وګورئ 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګورئ یعنی 15% کې موږ هم نه هغه خپل مالی مودو توسعه ورکوم زه تاوان خرم سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه ماته هر میاشت بل برق پکې کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان نشه کولم ته ماته وی برق اخلم ازبکستان نه 100 روپی او تا باندې خرج کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات لاین تخنیکی راځي دا کیږي 150 افغانی 50 افغانی خپل 50% خپل مالیات واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اور تاسو چې ماته برق پروزي وو افغانی اته افغانی پروزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې زه برق خرصوم رژی باندې خلک ته هغه خلک چې مصرف کم دي 2 افغانی 3 افغانی دي زه ټول تاوان کوم دي خپل برښنا تاوان کوي خلک ته من نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډېر کم راځي مثلا 1500 راځي 1000 راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ مره برق مصرف کړی موږ مره برق وسایل استعمال کړی ولې درې سلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږه میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا سیم پان لري چې دې لپاره زمونږه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میتر د سرزي موږ میترخان یا وظیفه نو بس یو جزا ورکو کې دوه توجه وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو که ارش پک استمیاش یو جنکشن بل جنکشن تا او امر جنکشن او میترخان تا بلوچ دم شل کم شوی لیکن بیا یو ستونزه بول خپل مشترکین سره ده مشترکین متاسفانه باز خلق میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زی هغه میترخان ته پیسې ورکړي چې زما بل بار کم ولیکا هغه میترخان هم پیسې اخلي که کوم غرفتي وظیفوي از نه یا حرام خوري کې یا څه کوي نو هغه کس به میتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل میترخان ته بلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځه ونه دي مصرف هغه وا د 13 میاشت یو زره اوس نیم یو زره دي د پرس بل نو جزید تاب 2030 یو زی بل برمان دي نو موږ خواهش خلق نم دار یک فاسکا ک تاسو هغه میتر خوان چې غفلت وظیفي کی غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک موږ یو سلو سلو شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د استفادې اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک چې موږ فاسدین برښنا خپکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کوي یا بلغ بلغ یا بر پیسې ورکي هغه خپل د الله سونی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میټر استا نن د کوم لیکل بل دوره کې بیت میټر بیت زیاتېږي یو دویم خبردار چې فاسکا اوس بسینور کې یو میاش پاس بل برازي هغه بدن بد جریمه مرزي تاول کې او دریم دا چې فاس کو خلق باز زی خپل میټر سوزي نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوتا او بیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دي لیکن اصلاحات داري سیستم مدیریت موږ چلا کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورم شي
ډیر مننه غلف سیف کور ودان لا سلام اندین
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د جنۍ په خوله ډېرې دوه وروسته چې تر سره کوونکې ډېر ځوانان دي دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي
یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی هغه نور خلک هم ناشې تربور ناشې
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي
خپل د خلک زمې وشتل هغه مې وشتل بعد کور مې وته خپل ځان دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي
په کور کې کټوپک یا توفنګچا وسی باید په جدي توګه دې ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لري کې
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یمادومې وړاندې کوم په فایل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه ورو
د رواني وګ دې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبله د سپې خډيري رامنستکیږي چې یو ځوان را پاتسيږي او بلوجني قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابيږي د څرخپلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي د ایوایي په دې پخمانه دی چې ولی خپل د یو چا د ژوند په اړه پریکړه کړي
خپل د خلک زمې وشتل هغه مې ورسل بعد کور مې وته خپل ګران د کابل ته په کابل کې بیا ګرسم بیا دلته زندان تر وشتل دلته په چرخې ته کوم بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشت
ولی نتلې محکمه ته ریزه دی پرې نه کوله چې هغه دی خپل وشت
بس وندې بس حکومت کوړته ویل خو هغه نه بندي کول بس ما دغه چې د زړه د ژوند د څنګه رالم بس مکرام وشت
خو زغ د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دی بس دغه چې پېښه سو وس خو په شیمانی کې ول د کار مې ور
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی بل پر سره نه یو دوی حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې باندې لا وخ بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبوري سوک
په چله دي زیوزي قتل خونه کې
یا نور بس توبه می هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خو دا چې څه دي کو هغه هم کدا شکار وکړ خو زایل تدې بس زندان کې بل ځای خونه دي و دغه غوښتنه دي منه سم کار وکي سبقان وای
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي
د ډېر شي ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډېر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ورسولای کې نو هغه رجګيږي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډېر دردون کېم دی او تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول کلري یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایمه تربور دی هغه نور خلک هم ناشې تربور ناشې نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړي ماته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یا کست وشتلو باندې پژل باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجا کوم خبرې وي د چا سره دوی ډیر زره احساساتي کیږي بل اخر دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس واجنی په پایله کې دا قاتل لوکورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وجل غیم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کیږي تعلیم تر پاتې کیږي خپل کورنۍ مسائل ټول ژوند تر پاتې کیږي
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسم الله وایي که ځوانانو ته قتل آسان ښکاري خو ګالل بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځیږي ځوانان پکې مړ شي اخر په میمانه باندې سره جوړ شي. به دومره دښمندار ژوند دومره مشکلې چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ما تقصه کوله چې یو ورځ شپه وه روانه مو توپک هم راسره وو او نو یو دیقانو که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړو چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازې مخته خوصه کوي. نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سخت دي په دې نه ارزي چې دغه ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسم الله په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم ده ابدي بدای په جهنم کې. دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدي ده. لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا چې قتل ته کړي هېڅ بلې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نشي ګرځېدلی کورنۍ په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا.
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مسبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مسپا صاحب جنایي جرمونه ډېر شوي دي یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني کله جرمی اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دی وکړي.
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده احساساتي برخورده د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون او د دې تر څنګ له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي برات ورکول کیږي قاتل ته یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. یعنی کېدی شي سبا بل څوک هم وایي چې که زه هم داسې کار وکړم یا به پیسې ورکړم یا به انجلۍ ورکړم خلاص به شم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي یعنی قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزا
قضایی مسائل که دی حق الله مسئله چه مطرح کیگی په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرتل سارنوال نه او د قاضی نشي په قضیه کې داخليږي په غیر رسمي توګه په جزایی مسائل کې نه جرګه په کې حق لري د مداخله نه د تصمیم حق لري او هر تصمیم چې نیسی هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده هغه د عامه نظم خرابواله ده متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایا منګلرو او دا حل شوی هم نه دي زکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده مثلا که موږ د جزا کود وایو جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیدو اصلي هدف چې موږ جرم لمنځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کو هغه لمنځه زی او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي
سبا د وشه چې ځوانان له مسائل سره داس چلندونه کې چې د کراشه قتل وکي او بل اخر ځای زندان وي
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایم نه خلاص شي هغه د دوی د فکر او د اذهان او تنویرول او د سی وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسائل جرمی بڼه لري په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون نه وزر نگرنل کیگی پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجع تبرشی مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی حوزه مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی سارنوال تا دی اطلاع ورکی چرا شو رو رزده سری سر دغه مشکل لرم یا دغه جرم کرده یعنی حتی که یو چوک مر هم کی نو هغه به بیرته قانونی مراجعو ته وړاندې کوي هغوی پوهیږي او بیا تعقیبیې د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي ډیر قید دي هغه بیل بسته په هر حالت سره چې مخامخې ده یعنی هیڅ ضرورت نشته فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله همدغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي یعنې هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو تر بلې خپرونې مو الله مل شه
ژوند مینا غواړي ژوند دل زبط فاتا یا کسار شکنا آئے زبط فاتا یا کسار شکنا Shakana.